السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وای د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. لهر سمخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته. په ننګرهار کې تیر شپه وسلوالو کسانو 15 کسان په دزو وژل. په میدان وردګو کې په یو جمعات کې 14 لسو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې. او WHO په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو مواردو د زیاتېدو حالت بګنونکی بللی. بشپړ خبرونه. نامعلومه وسلوالو تیر شپه 15 تنه ځوانان په ننګرهار کې په ډزو وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي پیښه تیر شپه ناوخته د لالپورې ولسوالۍ په سادي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په دیره کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل زیاتوي چې پیښه د تفسیر په نوم د طالبانو د یو پخواني وسلوال په دیره کې شوې او په وژل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. والي وایي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې پیښې د علت د څرنګوالي او عاملینو د نیولو په مقصد اقدامات پیل کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچي علي خان سیمه کې په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د میدان وردګو امنیت قمندان وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د یو توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان څارمن حاجی محمد هوفیانی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د دادوخیلو کلي په جماعت کې وشوه.
در مدرسه طالبان مربوط ملا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو د یو قماندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نور سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره یې ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ همدغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم وخیم کېږي، خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی، نو بیا جدیتر اقدامات ترسره کېږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ کوي، د کورونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوی بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدلو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالات یې بګنونکی بللی دی. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولی دي څو د دې اوبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبرییسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له 2000 زیات کسان په دندو ګمارلی دي او همداراز سیار صحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات یې د هیواد ته استولي. پرون دوشنبه هندي چارواکو د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 2011 کسانو د مړینې خبر ورکړ او په همدې ورځ د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د کورونا د نویو ناروغانو شمیر له 3 لکو زیات و. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د احیا په مقصد د مذاکراتو لړۍ نن یو ځل بیا په ویانا کې پیل شي. دا به د 2015 کال اټومي موافقې ته د ایران او امریکا د بیا راستنولو په هدف د خبرو وروستی پړاو وي. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي دي چې په دې مذاکراتو کې شامل اړخونه به د ایران اټومي موافقې ته د متحدو ایالاتونو د بیرته ستنېدو او د دې موافقې د ښه او پوره تطبیق د څرنګوالي په اړه بحثونو ته دوام ورکړي. په ویانا کې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني د استازو په ګډون دا خبرې چې امریکا هم غیر مستقیم حضور په کې لري د اروپایي ټولنې په کوربتوب پیل شوي دي. او ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه یې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نو ویل چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان د کابینې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل، مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ، یو ځل په هنداره کې وګورئ. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24مه په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وای، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وای د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و، د خبرې ګټورې وي او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو پخوا اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په دې اړه دا راپور واورئ.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وای، له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا، په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
د ښاغلی داودزی په وینا، دوه اړخیزه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نېټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غني تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل، آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي؟ که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوي یوه نتیجه ورکړي، نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټول سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی،
په خبرو کې خو صحیح وایي خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو مې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي. خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 چاپ په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلي اوسنۍ حکومت یو توافقي حکومت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د لاسلیک پر بنسټ رامنځته سوی. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر غنی د حکومت له پیله تر اوسه سیاسي هوکړه تر پښو لاندې کړې او د ګمارنو په ګډون ټولې مهمې او لویې پرېکړې په خپل سر او په غیاب کې کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په استولي لیکې ټینګار کړی چې افغانستان پورې اړوند په ټولو لویو پرېکړو کې باید له اغېز لرونکو سیاسي مشرانو او رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، نو په داسې کړکېچن حالات کې له بل هر وخت زیات یووالی اړین دی. نو په کار ده چې په زغرده یووالي ته کار وسي تر څو ټول افغانان د مالکیت احساس وکړي. ملي ارمان لیکلي وروسته له هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو تازه نیټه اعلان شوه، طالبانو دا نیټه د دوحې له پرېکړې سرغړونه وبلله او په غبرګون کې د استانبول په ناسته کې د نه ګډون پرېکړه وکړه. په سرمقاله کې راغلي اوس امریکا په پاکستان فشار راوړی چې طالبان په استانبول ناسته کې ګډون ته وهڅوي، خو طالبانو په ناسته کې د ګډون لپاره لا تور نوملړه د دوی د مشرانو د نومونو ایستل او د 2000 طالب بندیانو د خلاصون شرطونه وړاندې کړي. په سرمقاله کې پخوانی ولسمشر کرزي ته د نږدې کس کریم خرم له قوله ویل سوي چې ښاغلي غني امریکا ته ډاډ ورکړی چې 2000 طالب بندیان به خلاصوي. د لیکوال پان کچیر دا خبره رښتیا وي، نو امریکا له طالبانو سره د پردې تر شا لاس یو کړی چې د افغان حکومت چارواکي ورنه اطلاع نه لري او اوس به ولیدل سي چې د دغو طالب بندیانو په خلاصون سره افغانان څه امتیاز ترلاسه کوي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچیر ممکنه خلاصېدونکي طالبان یو ځل بیا د جګړو لیکو ته ستانه سي، نو معنا به یې دا وي چې امریکا یو ځل بیا طالبان واک ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکو له هغې جملې امرالله صالح او حمدالله محب ټینګار کړی چې حکومت د طالب بندیانو خلاصون ته چمتو نه دی. مصر بیا په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په تړاو د حکومت په بې پروایۍ نیوکې کړې او لیکلي دي چې دغه څپه په شدت سره د افغانانو ژوند ګواښي. لیکوال سپارښتنه کوي حکومت دې د کورونا د مخنیوي د تدابیرو لپاره افغانستان ته پروازونه بند کړي او که دا کار شونی نه وي، نو له بهر راتلونکي کسان باید د کورونا ټیسټ له ځان سره ولري او یا هم افغانستان ته له راتګ سره سم باید کورونا ټیسټ وکړي او تر ممکنه بریده تر جدي څارنې لاندې ونیول سي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس ویره ده چې د حکومت بې پروايي به د دې لامل سي چې درېمه څپه افغانستان ته راسي او چارواکي به بیا دلته د مخنیوي لپاره ناکامې هڅې کوي، ښارونه به بندوي او خلک به له نورو سترو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د خپرولو وروسته را